Radio.
شنبه د سنبولي درويشتمه د سپتمبر 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوبه چو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د طالبانو یو پلاوی ماسکو ته تللی. دا هیئت روسه تر دې ماسکو ته مخه کړې ده چې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې لغوه شوې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د ناټو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاري عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت
دیوی. قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان وو. په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال وو. له شمرخه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیق همکارۍ په نتیجه کې د هوایي برید له لارې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او انشاءالله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ دا لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلادیش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له ساجو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون خبر پڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیه او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 12,000 پوځیان ګډون کوي. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمرینونو ته 4,000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیه او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر وار په 2010 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی و. دا خبرونه دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د طالبانو پلاوی په ماسکو کې غونډې شروع کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به واورئ چې تر دوو اونیو لږ وخت ورته پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونو موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامه تام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د یو شمېر مرکزي ولایتونو له بشري ناوړه وضعیت مو خبرو. د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
ما رشته اقتصاد ده او غزلته ورکړی کمرې منی ته ما ریاست کوچیانو کې
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 منټې برید ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشارې په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نوري نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختمې شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یوه تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسیا آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلې دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد شامل دي. دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطي کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سولې به تنظیم شي او اوس مذاکرات به په بند غیر ممکن.
ماسکو روان میلادي کال دوه ځله د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا متحد ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس ته احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع مطالب خبره شوې دي او د هغوی کتنه تاسو ته وړاندې کوو. خو په د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دو اونۍ لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي. د کمیسیون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړي دي چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډېر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاته کیږي. د کمیسون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډیر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسی مخامخ کولی.
مثلا په کندوز، تخار، اروزگان، نیمروز، فرا دغه ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامتام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دو مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضې ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موږ کولای نه شو چې نه غواړو چې خپل شهروندان او ځان تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون 5303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 421 مرکزونه شاید تړلي پاتې سي. په دې ډول به په 4902 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه چې د 4500 ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,655,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,344,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوي وي او درغلی تلاره برابر سوی وه. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان 6 ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي، چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یوه اندیښنه د امنیت ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي 6 کاله تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډیرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي په مرکزي سویل لویدیځ زون کې چې 6 ولایتونه یې مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، خوست او لوګر، د 13 کالو په پرتله 6 کاله زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او ولسي خلکو دي.
تیر کال کې هم نورو کلونو تلفات زیاتو، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاد اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په وختو باندې نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي، چې په دې کې د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډیری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډېر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمېر خورا زیات سوی دی، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډېرو سختو کړاونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بویا وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کېږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل شوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وو بجو پنځلس دقیقې شوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بالاخره بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلې. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ټرمپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایي خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لاره ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي کچیرته په دې جګړه کې له نظامی پلوه موافقت ممکن نه وي، نو یوازینی لاره د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیځ بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوې دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي، خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لوی برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړه لیک د مساوېدې جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف وشي. دا د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼې کې بولټن د ولسمشر ټرمپ او نورو جګ پوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیوی ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې هم ولسمشر ټرمپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه له سل میلیونو افغانیو زیاتې پیسې غوښتې دي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار سید عبدالباسط انصاري د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې به په بېلابېلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځایه شویو کورنیو وویشي. په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نرگسته د دې کورنۍ هم په کندوز کې د نامنیو له امله بې ځایه شوې ده. د وی جګړو ترې هر څه واخیستل او اړ شو چې د خپل ځان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر له خپل کور کلي د دغه ولایت مرکز ته راکړ شي.
زموږ ماشومان په کوم وضعیت کې دي؟ مونږ خاورو او باران ته پراته یو، حال مو ډېر بد دی. زموږ پښتنه څوک نکوي
دا یوازې نرګس نه ده بلکې بسلګونه نوري کورنۍ هم لورته برخلیک سره مخ دي. ګل بیبي بل میرمن چې خپل ماشوم زوی سره د جګړو له امله له خپل سیمې د کندز مرکز ته راکړه شوې ده.
بس خاطر کومک آمد من دې سره
مونږ دلته ذکر راغلیو چې را سره مرسته وشي. شل ورځې کېږي چې دلته یو چا مو پوښتنه نه ده کړې. زمونږ نارینه هم نشته او هر ځای در پدر شول.
د کندز په شمول د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جګړې د دې لامل ګرځېدلي چې خلق له خپل کورونو بې ځای شي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د جګړو له امله بې ځای شوي او وایي چې بشري مرستو ته اړ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کندز او بغلان کې د وروستیو ناامنیو له امله 5000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځای شوي دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د ناامنۍ، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 10000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. خو نوموړی وایي چې دغو بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف په یو شمېر ولایتونو کې سروې او د مرستې رسولو لړۍ روانه ده او د کندز او بغلان له بې ځایه شویو سره به هم ډېر ژر مرستې پیل شي.
مبلغ 146 میلیونه ما درخواست کردیم.
موږ له مالی وزارت څخه د 1,46 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې ده. دا به ډېر ژر راکړل شي. اوس موږ ټیمونه په محلونو کې شته او موږ تصمیم لرو چې له دوی سره مرسته وکړو.
ښاغلی انصاری وایي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نړیوال مرستندوی مؤسسې به هم له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بې ځایه شویو او رستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او ستی راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. خوست یو نړیواله مسله راخلو. د ترکی پخوانی سردار اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاست چې نوی سیاسي حرکت په پیل کړی. احمد داود اوغلو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکنیو متحدانو څخه دی. د ولسمشر اردوغان ته د هغه د یو پخوانی متحد له لوري نوی سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیه مخکنی سردار اعظم پرون په انقره کې د خپل پلویانو غونډې ته د خبري وکړې. جزئیات فرشتي جلالزی پر راپور کړي.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبريالان ته وویل چې له حاکم غون عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نشي کولای چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبريالان ته وویل
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av doğulas polandiz muştan da çi nevay siyasi harakat çurku. Ahmet Davut Oğlu da Türkiye'de sıtrazan parçakoyi kar karay av tırhağı urusta da hakim gönd pamlatar da bahronu yüçar vazir hem takıl savay bu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لري شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کېږي چې د اردوغان متحدان یو یو له هغه جلا کېږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استنبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استنبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه شوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي شول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې لا اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کېږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استنبول د انتخابات په وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. لنډ خبرونه د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګې قلعه ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. د روسیه او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې حکومت په اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیان ګډون لري. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو.
د ژوند رنګونه.
نوم دې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکو يم. کیمرامین په هیڅ کار کوم. ما خپل مسله کم ده نه ده، ما رشتہ اقتصاد ده او غزلته ورکړای کمره منای ته ما ریاست کوچیانو کې هم ده. داخل د ریاست کې کوم غونډه وي مسلمون خبره خلو او عکسونه خلو.
تاسو ولې مسله کم ده نه و؟ نو څنګه اوس بدی کار کې مخکې څنګه مزدکه؟
اول ورځو کې لګ مشکلات وو، کمره په غنه خبر په جوړونه نه پویدو. ان یو کال مو شو بس تجربه ما سره کړه.
د دې فلم اخستلو عکس اخستلو دغه کار د سیسوریتری خستکی ک جالب د چاست؟
نه نه، جالب ده. خستکونه وظیفه نه ده، عکسو اخستنه ده، ثبتونه ده کمپیوټر کې او بیرته بیا ایډیټ کول دي. عکس کوم وخت پکاريږي؟ مجله کې ورکوي، په اخبار کې ورکوي.
تاسو ولې چې ایډیټ کولم کوي کنه؟ دومره چانس ده کړی.
ما د فوټوشاپ پروګرام یلای د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده؟
کار خو دا سخت ده چې لکه اوس یو ویډیو وکړ کنه، کوم خبره وي، یغ لمانځه تلله او صحیح برابر ولا، نو دغه کار سخت ده. د عکس کار چې دغه آسان ده.
څو ځله تر اوسه درنه خراب شوی ده فلم؟
دوه درې ځله خراب شو. نو بیرته مانه خراب شو، غو ویډیو په والو وختو کې به موږ پښتنه وکړی یو چانه بیرته راته وې چې دغه شکل کیږي. هم مشکل مو رفه شو.
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده؟
اوس مو په کار کې ډیر پرمختګ کړی ده، یعنی ارسنه بلتیا لرم، یعنی مطلب کوم مشکل نه کلرم.
یو فلم دی په خو څومره وخت کې ډټ کا؟ اوس په څومره وخت کې ډټ کای؟
په وخت یو فلم درو خای چې سات وخت به نیو کنه، اوس لاس 15 منټه وخت نه سيزه کچې مون کومه فلم بردلی چې کو کم ده.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید. دا پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید او دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغه پورې چې د افغانانو د وینو د توید بهیدل بند نشي افغانستان ته سوله نشي راتلی. د سوله په ارتباط نورګن سمسونه لرو. سوله امانځي لکونړ لیکي امریکا دی په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو پر ځای په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه په نقشه کړی. داود غنمرنګ له زابل لیکي تر څو چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې لمنځه نوي تللي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. حبیب الله منصور له پکتیکا لیکي ټرمپ ډېره غلطي وکړه چې د سولې خبرې لغوه کړي. قدیر تکین پر استول اس ام اس کې لیکي پر جګړه ټینګار د هیڅ اړخ په خیر نه دی، د سولې پروسې پیلول د ثبات لپاره یو نسبي لار ده. اتل لزابل پر استول اس ام اس کې لیکي طالبانو د جنگ په دوام سره د سولې یو زرین فرصت له لاسه ورکړ. عبدالرحمن لیکي چې طالبان باید بیرته د سولې خبرو ته مخه کړي، خو په دې شرط باندې چې لومړی اور بند وکړي. عبدالغفور لکندهار پر استولی سمس کلی کلی هغه تور تیاره چی هیلی ورته پیدا شوی وی چې دغه تور تیاره بل منځ لاړه شي د ولسمشر ترامپ لغلوري په اوبو لاهو شو. خپلواک ساپای د لغمان له علیشنګه پر استولی سمس کلی کلی دی د امریکا متحده ایالاتونه باید د سولې خبرې تر هغو وځنډوي چې طالبان پر بیګنا افغانانو بریدونه بند نکړي. وشمال زابل پراستول اسمس کلی که طالبانو د خبرو له لغوه کېدو وروسته خپل موقف له لاسه ورکړی، اوس تر سیاسي او نظامی فشارونو لاندې دي. او عبدالرحمن له کابل پراستول اسمس کلی کلی دي د مخکې هم یو اسمس را استولی وو او په دې کې لیکلي دي چې طالبان هغه کسان دي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. دا خبری مجله مو هم دومره با خوب بل خبری مجله هم درته لرو. احمد شکر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح